اتبجش فی درنو اوریدون کو السلام علیکم د ازادی رادیو ی وی بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی امکاری وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. یوشمیر افغانانو د پاکستانی متخصصانو د لیژلو پاړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون شودلی.
نغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغن تار له نصب کېدو وروسته د ډیورنډ پر کرښه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدري.
په کندهار کې د څلورو زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلي ورته آماده کېږي.
خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لښ تر لږه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والي ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د خطرې ډز شو او ماشومه لګېدلې ده جلی یو سیاسره لګېدلې ده دوه کسان لګېدلې او دواړه زخمیان له اوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوې وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وې. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زن
پرونه مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بې درکه ده او موږ شکی یو چې طالبانو به بندې کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده. د آغلی محمدی په خبره پرون شاوخوا اویا تنه ښځو فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته راووزي خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجاران غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شیان د ورځې 300 لارې سمټ راځي یو دانه سمټ نه راځي.
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو ډډه کول وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن عظمت الله عمرزی شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 2019 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبي د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب یې د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپاهی پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ د فلوریدا هستوګنځی په ډرون ویشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري په دریمه د ډونالډ ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې د تر اوبو لاندې یو اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوی. د اورغورځونې پیشه تونګا ټاپو ته نږدې شوی چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوی او خلک له خپلو کورونو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه ان د امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلی. په امریکا کې میشت د پاسفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکزه زر کیلومتره لرې دي د اوبو څپو ځپلې دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغسې سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداری ورکړی دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړي دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلې چې ویلي دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونی رسنیو ناسمی تعبیر کړی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستاني کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابره کړي چې له وطنه وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالی او حسابدارۍ برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څو اونۍ د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښه کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډېر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس چې په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندی جبرل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
آنها از کشور خود یاد نکردند.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 3 میلیونه خلک په کې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالره بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسراوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ڈی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاری تجربه لرم. همدارنګ په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې دولت خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په ځغر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وایان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ډیورن کرښه هغه لانجمن او نه حل شوی کرښه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډه لامل شوې ده. د دې کرښې موضوع یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو وار بیا د دې کرښې په اوږدو کې د اغزن تار په غځولو لاس پورې کړ. وروستیو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په 4.5 سلن اصغن تار غځولی خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
له 3 کلونو زیاته موده وسوه چې خپل دوه ورونه او 9 وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي 3 کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخي ها غاړي پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ دیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخي اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل دلي دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیم خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرخې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرخې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
تیر کابل ادارې او د پاکستانی جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وار وار د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاور کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13 چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
په وروستیو دوو لسیزو کې د پاکستان قبایلي سیمې نورو سیمو ته د ترهګرۍ او بې ثباتۍ د صادرېدو په سرچینې بدلې شوې دي. د پاکستاني طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وې.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنګیالیو د تګ راتګ مخه سناتور راډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هډ د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukt afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekre muk ne shukawle che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino ne shikidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخه پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 21 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرخې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړای چې د ډیورند د کرخې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریک کړي.
هغوی تر پایه ونه توانېدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانېدل چې ووایي د ډیورند کرخه فرضي کرخه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې پر سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف ښکاره کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرخه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه دا د حقوقي پلوه ځان ته تعریف لري موږ پلو چې د چیرې جنجالونه پېښ شوي دغه په دې دسې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته راتن داخل شوی دی خو پاکستاني پلو همېشه دا وي چې نه دا زموږ په خاوره کې ده نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورنډ کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده ایلسن باوري دی چې د ډیورنډ د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلی دی
د دورم په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده خو سیاسي لوبه ده دلته بعضې سیاسي موخې دي یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي خپل قاطعیت وښیي
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیورنډ په 2613 کیلومتره کرخه د ازان تار د تیرولو کار پیل کړ د دې کرښې توافقنامه په 1893 میلادي کال کې د برتانوي هند د استازي سر مورټیمر ډیورنډ او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلی دي د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکړي په دې اړه پام وکړئ دې راپورته
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګۍ په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکاچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یووالي نوم ورکول شوی د څلور زونونو څخه میوند اتلان توپان هاري رود شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلی پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي په تیر دوه ورځو کې د توپان هاري رود او میوند اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسماعی او میوند اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي تر سره شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالۍ له لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشدک کړي چې د وروستیو بدلونونو له امله یو شمېر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوبو نور کدرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای سو چې د دوی ځای نورو هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې
انتخابیږي
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلی دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي
اتمانې تاثیر کړی پر ورزشکارانو یې کړی او اکثر ورزشکاران د وطن څخه ووتل ډیر وسم ورزشکاران چې په دې امید باندې دي چې د بلاد خارج ته خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی او آماده کیږي زموږ تر مسولینو دا سوادې کړی
مرکزی اداره باید دا څوک پر راو پر راو وکړي چې بلرانو ته
تبلیغات ته د دې په شسر وګرځي زموږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شرنان سره دا کیږي چې خپل ټیمو ته ګډ شرنان او نظام سي ودرې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګورره ګورته راکوسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیلو ورزشي څانګو لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستانه شوې دي. له دې سره بیا هم یو ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي له نړیوال ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کېدای. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستانه شوې، ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه باید توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي، ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده، ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتونکو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو، چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینې اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي، څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده، او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 23.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاله لري، بلکې د ویب سایت د لاري هم اوریدلی شئ او همه مطالب لوستلی شئ. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com. همداراز آزادی رادیو په ټویټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولی شئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دا هم د سات لنډ خبرونه. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یوه طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیر حمیدی پر ټویټر لیکلی، طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15% کم شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. او په جنوبي پاسیفیک سمندر کې تر اوبو لاندې یوه اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري طوفان یا سونامي رامنځته شوې. زموږ اخلا آزادي راډیو اوري. اوس هم تر شنه اسمان لاندې خپرونه تکراروو. دا خپرونه پرون مازدیګر د پرون ماسپښین د دوه او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپره شوې وه چې اوس یې تکراروو.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ترکمنستان ته لاړ چې له دغه هیواد سره د افغانستان پر اقتصادي او سوداګری اړیکو خبري وکړي. ترکمنستان د انرژي ډیر زیر ملري او هڅه کوي چې د برېښنا، تیلو او غازو د صادراتو لپاره نوي لارې ومومي. ټاکل شوی و چې دغه هیواد د غازو پایپ لاین ډیر کلونه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غځېدلی وای، خو د طالبانو له لوري ناکراریو نه یوازې د دې پروژې بلکې د ځینو نورو مخه هم ونیوله. طالبان وایي چې پر ټول هیواد یې واکمني ټینګه کړې او امنیت یې راوستلی دی. نو هغه وخت راغلی چې د ټاپیا او کاسا زر پشان پروژې عملي شي. خو د طالبانو یو شمېر منتقدین وایي چې یوازې امنیت چې د دوی په وینا طالبانو د برچه په زور راوستی دی کافي نه دی. هیوادونه او سترې مالی مؤسسې په هغه هیواد کې پانګونه نه کوي چې دولت یې له ملي او بین المللي مشروعیت او اعتبار برخمن نه وي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو نږدې 15 میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه اغیزمنه شوې ده. ازبکستان په دې خاطر چې د افغانستان برېښنا شرکت پور ورنکړی شو برېښنا قسمن پرچاو کړه. حتی له پاکستان سره تجارتي راکړې ورکړې له خنډونو سره مخامخ دي. او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لکونو کسانو کار له لاسه ورکړی، بې وزلي زیاته شوې او لوږه او چې رسیدلې ده. پر روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې خبرې کې و چې څومره هیله شته چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان به د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې وغوړولې شي او افغانستان ته به پانګونه جذب شي. زموږ د خبرونه ملمنه دي د سوداګرۍ خونو لومړی مرستیال شاغلی یونس مومند، همدارس شاغلی زلمی عظیمی چې د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې رئیس دی، او همدارس د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مدیره پلاوی غړی دی. عبدالقادر جیلانی هم د اقتصادي او سیاسي چارو نظر خاوند دی چې په دې خبرونه کې ګډون لري. لومړی شاغلی یونس مومند، لکه څنګه چې په پیل کې مې ورته اشاره وکړه، طالبان هڅه کوي چې او بلکې هیله لري چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره به سوداګري او اقتصادي اړیکې پراخې کړي شي، ځکه چې امنیت یې ټینګ کړی دی او پانګونې ته زمینه برابره کړې ده. ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان تقریبا 15 میاشتې وړاندې یو ډېر سخت پړاو کې دی او تقریبا یو بدلون رالی په افغانستان کې چې هغه امارات یې کړی. او افغانستان د هغه څخه مخکې هم یو داسې اقتصاد نه درلود چې هغه موږ حساب پر کړی دی. تقریبا 100 کاله مخکې هم خلک په دې باندې یو روان و چې څنګه خارج ته ځان ورسي او څنګه د افغانستان پریز او یعنی افغانستان یو کاذب اقتصاد لري او کاذب ظرفیت په افغانستان کې موجود و چې یو ډکه یو خپل تسول دل چې د افغانستان هر څه ویجاسول او هر څه دته مجبور دي چې د صفر به شروع کړي.
تقریبا زموږ صادرات سږ کال د تیرو کلتلو په پرتله باندې تقریبا ډېر شوي دي. هغه موټران چې زموږ په بندیش ولاړ و په ټولو بندرو کې ولاړو هغه راغل دي، ولې یقینا نورو اصلاحاتو ته هم ضرورت شته چې موږ باید راولو. خلکو ته باید کار پیدا شي، د حکومت وظیفه ده د خلکو د خرید ظرفیت باید ډېر شي چې خلکو توان د خرید پیدا کړي، خلکو ته کاروبار پیدا شي، د همسایانو سره روابط شي. ته ګورم په یو سفر کې چې زه په تهران کې هم د افغانستان د همسایګانو سره روابط یې شر واجه او همسایګانو مې علاقه لري چې څنګه وکړل شي چې په افغانستان کې ګډه سرمایه ګذاري پیل کړي او د افغانستان دغه شته فرصتونه څخه چې په افغانستان کې څه د هغو څخه څنګه استفاده وکړي. یعنی په مجموع کې درته وایم ګورم موږ د یو ډېر بل غټ مشکل سره چې زموږ تقریبا په میلیاردو ډالر زموږ کنګل دي. د کنګل پیسو په ورکول سره بیا هم د افغانستان خصوصي ضرورت باندې چې په افغانستان کې قحطي رامنځته نه شوله، لکه د 1992 کال چې خلکو پر لاین باندې کیلو ته ولاړ و، پر لاین باندې به دودو نانوایانو ته ولاړ و. په افغانستان کې د غوړو کمبوت نه رالی، د کیلو کمبوت نه رالی، د وړو کمبوت نه رالی، د مواد اولیه دا یو کار و چې سکتور کې ولی بیا هم خصوصي سکتور د نړۍ سره په هغه رقم چې نور مملکتونه مشتل غواړي، یا زموږ یا ترانسفر، زموږ ترانسفر تقریبا د اوس موږ ډېر ترانسفر نه کولای، زموږ د خلکو پیسې په بانکو کې کنګل دي.
ښاغلی عظیمی، ښاغلی مومند ویل چې له ګاونډیو سره راکړه ورکړه او تجارتي اړیکې ښه شوي دي، لیکن موږ داسې راپورونه لرو چې حتی له پاکستان سره په راکړه ورکړه کې ستونزې شته، ځکه چې د اخوام ډالر غواړي، د اخوام ډالر غواړي، یو ستونزه یې دا ده مثلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروال صاحب، بالکل تاسو بهتره معلوم ده چې د یو مملکت ستونه فقرات چې دی هغه تجاران دی. البته هغه زیربناوي چې تجاران د مملکت د اقتصاد پر مخ بوځي او هغه رابه چې تاو شي، انشاءالله دا ټول مشکلات به حل شي. البته متاسفانه چې تجاران د ډېرو کړاوونو، ستونزو، مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه څه رقم چې حاجي نوس مومن صاحب یادونه وکړه، زموږ ډېری سرمایه په بانکونو کې بلاک ده، تجارانو په ډېر کم پیسو باندې راک او درک رکی. البته د زموږ بانکي سیستم او نظام چې دا متوقف شوی دی، البته موږ صحافان بلار دغه پول چې بهر ملکونو تاسو وړي د ستونزو مشکلات سره مخامخ. تاسو یادونه وکړه چې زموږ ګاونډي هیوادونه دغه لنګ موته کیږي چې ایم ایف چې دی تمام ادارات د امپورټ ایکسپورټ او څومره چې د پاکستان عاید راځي دا ټول د خپل لاس کې نیولی. ایم ایف مخکې موږ د پاکستان سره په کلدارو باندې راک او درک لګول، د والو په لارې باندې موږ اخیستو، مثلا غوړي مافشه، نور اجناس، سیمنټ او دا والې په لارې موږ دغه میلیون هغه کمپنیانو ته موږ پیسې جمع کول کلدارې. اوس چې دی ایم ایف چې دی وایي چې سټیټ بینک ټول سلایت په خپل لاس اخیستی چې د افغانستان هر څوک هر رقم اجناس اخلي، دی وایي چې خپل ډالر به بهر ملک تاسې نیویارک ته نیویارک نه بیرته راځي سټیټ بینک، هغه نه بعد موږ ورته فارمي جوړو بیا د افغانستان کولی شي خپل مالو نویسي. په دغه شرایط کې ساروان په محترم مونږ په افغانستان بانکي نظام ټول فلج دی، مونږ پیسې د صراف دلارې مونږ نشي دیګل بهر ملک ته، زموږ پیسې یا زموږ انتقال شي پیسې پاکستان ته راشي، ځکه چې پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجاران غوړي، مثلا سیمنټ او دا ډیر شیان، د ورځې 300 لارې سیمنټ راځي، اوس یو دانه سیمنټ نه راځي. زموږ دا اوس پیسې مالونه په پاکستان کې روان نیول شوی، ځکه چې ایم ایف ډیر سخت قیدات په پاکستان باندې وضع کړی او د سره د افغانستان تجارت هم او صادرات او زموږ واردات ټول زیات مشکل سره مخامخ دی.
مومن صاحب، اوریدلیم دی او راپورونه مشتوی چې پاکستان له افغانستانه ډالر غواړي. تاسو مې یو اشاره وکړه چې بانکي زیرمه مو کنګل شوی دی او د افغانستان بانک ډالر سوداګرو ته نه ورکوي، ډېری کمی ورکوي. نو کله چې پاکستان غواړي افغانستان ته صادرات وکړي، هغوی په ډالرو صادرات کوي، خپل مال په ډالرو غواړي چې خرڅ کړي، او افغانستان هم داسې ویل کېږي چې طالبان هم له پاکستانه غواړي چې کوم مال چې هلته صادروي له هغوی نه ډالر واخلي. خو پاکستان وایي چې لمه په روپیو واخله، خو تاسې په ډالرو رانه واخلئ. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د ډالر موضوع د اوس سنه شروع تا تقریبا د څو کالو را پځي خزمول د پاکستان خبره په ډالر رانیول، چې برچ رانیول، برا په ډالر رانیول. نور هغه اجناس لکه اوس موږ یو تارا د جات د پاکستان څنګه لکه موټر سایکلان یا نور دغه شان چې رسمي کمپنی نسلې کمپنی د ټول شان په ډالر خرڅې په افغانۍ دې نس خرڅولې، نه په کالدار خرڅې. دا د دوو تجارانو درمز معامله ده
شاید دی غواړي چې په ډالر معاملې سره وکړي که په کې په کالدارو سره کې دا ملک د دوه جهانو در مابین یو جوړجاړی دي چې ولیزه فکر کوم په داغه حالت کې چې موږ باید مستقبل اختیار راکړي چې هر شي چې د تجارتو درمن خپل جوړجاړی راځي هغه څه باید معاملې سره وشي دا معاملې باید داونه شي چې خامخا جبرن وي چې خامخا بز ما ست په ډالر شي رانی شي موږ دا به دا بس پنه خبره ده چې موږ پاکستان سره ډیر معاملې موږ په حواله سیستم باندې کوو ولې یو هغه کمپنی چې رسمي کمپنی دي چې موږ مال ورکړي لکه پښتو موږ ورکړي موږ د پښتو پیسې ودرداو څه پوري په پاکستان باندې پاتې دي موږ ته نه راي انتقالې په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري په خو موږ دا پیسې د اماراتو د لارې سره انتقالولې اوس هغه هم درېدې چې نه راي انتقالې اجازه تقریبا د غوښ تیر ورځ موږ په مزار کې چې موږ د مجلس ټول تجارانو څخه حالت د پښتو تجاران چې موږ سره ټول ټول دغه مشکلات هغه چې پښتا یې سوال ده او د یو خو ودی د انتقالات باندې د انتقال نشول دي چې په خاص په دوبۍ ته تللې د افغانستان ته پیسې راتللې هغه پیسې اوس نه انتقال کیږي چې دا یو ډېر غټ مشکل دی زموږ د فرق موږ ما د توایره جامعې جهاني هم باید د افغانستان د حکومت سره جوړجاړي ته ورسېږي کچیر جوړجاړي ته ورسېږي په دې کې د افغانستان ملت
اما تاسو یو طرفه خبره کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره موافقه ته ورسیږي مو جوړجاړي دی وکي لیکن افغانستان مکلف نه بولي چې هغه هم نړیواله ټولنه سره جوړ راسي
خبره مخلاص نه سوله نو خو خبره مخلاص او افغانستان هم باید د خپل خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره باید د نړی سره پر هغه د مذاکرات پر مشرین یو خپل خبري ورسره وکي او نړی ته دا لازم ده چې د دغه زور پد دی د افغانستان مختلف خصوصي سکتور د افغانستان در خلګونه کوي چې د افغانستان پیسې کنګل دي او بابا کوي هغه کوي دا خو دی په خپل باید د مذاکرات په مسله کې شریکشینی یو سیاسي جوړجاړي ته باید سره ورسیږي ولې په دروغو پر خپل باید زموږ پیسې د کنګل څخه خلاص شي چې د افغانستان خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي دی وی خو څه خنري چې دونه کومک کو دی وی خو څه مشکل د بل خو څه مشکلات ته د تاسو په یوه چې د افغانستان د خلکو روزګارونه د لاس ورکړي دي د خلکو په میلیارډو پیسې پر حکومت باندې باندې دي عملبن په پروژې ټوله ولاړ دي تاسو زبر د غنځ دې غټ غټ سړکان د روسو د کابل له وګر در ما په سړک نور سړکان نور بندونه د وګو ټوله د خلکو تخلق په میلیارډو پیسې د حکومت سره دی افغاني یو خو افغاني په دې تاونه کې چې د افغاني ارزښت راښته سو بل دا دي چې پیسې بد دي د خلک یو په بلکې په جنجال کې سره لیدل دي یو پر یو ارز کړی بل پر بل ارز کړی مشکلات دغه او شته رسیدلې دي
شغله جلانی تاسو هم ارکلای وایم جلانی صاحب د پنګونو د جذب لپاره ځینې شرایط پکار دي هر پنګوال ک هغه فرد وي یا شرکت وي او یا دولت وي ځینې شرایط په نظر کې نیسی او بیا په یو هیواد کې پنګونه کوي دا شرایط څه دي او افغانستان ورته څومره مساعد دی
مننه سلام تاسو ته سروان صاحب او دوستانو ته ټول هیوادوالو ته ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړله د طالبانو لرا تک سره زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی او افغانستان د مالی او اقتصادي ګواخ سره مخامخ دی او کچیرې دوی احتیاط ونه کړي او نړیوالو سره دوه اړخیزه اقتصادي همکاري جوړ نه کړي او یو غوړه سیاست دی مخته یو نسی بل شک چې افغانستان د احتمالي ناورین سره مخ کېدونکو په دې کې شک نشته د پنګاچونې لپاره مهمه د هر څه مهمه همدغه موضوع ده چې طالبان په داخل د افغانستان کې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ په نړۍ کې رسمیت ولرو منګ په ټول نړۍ کې تر 1500 هیوادونو کې منګ سفارتونه لرو سیاسي نمائندګۍ لرو تجارتي اتاشې لرو چې دا کولای شي د افغانستان لپاره دوی خ مارکیټینګ وکړي بازار موندنه وکړي د افغانستان د پنګا چونی فرصتونو په اړه باندې دوی له نړیوالو سوداګرو سره دوی وغږیږي او پریزنټیشن ورکړي چې بل اخر خلک د تدرخ کې چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي د پنګونه لپاره شرایط به ډیر اسانه وسیږي فرندلی وسیږي ډیر دوستانه وسیږي چې خلک اعتماد وکړي په افغانستان باندې دغه زمينه هم برابر نه ده ځکه لا تر اوسه پوری چې حکومت رسمیت نه لري دلته د پیسو لیک مسله ده د ټیټي مسله ده د الچی مسله ده دغه د پیسو انتقالات یو نړیوال اعتبار ته ضرورت لري چې متاسفانه د منګ نه 1 میلیارډ ډالر چې باندې په دې کې د سوداګرو پیسې هم دي او د منګ د بانکي سکتور نړیوال اعتبار هم په دې پیسو کې نغښته ده که دغه پیسې بند وي نو بنا ان موږ سره مالی بنسټونه راکړه ورکړه نه کوي، په موږ باندې باور نه کوي. نو د دې لپاره طالبان مجبور او مکلف دي چې د دوه بانکي اعتبار را جوړولو لپاره دوی باید په نړۍ کې رسمیت ولري، او دا ډیره مهمه موضوع ده. طالبان هیڅکله د دې فکر باید ونه کړي چې دوی د نړۍ نه باندې ژوند وکړي، البته دا اصلا امکان نه لري. او هیڅکله د طالبان دا ادعا نه کوي چې موږ د نړۍ هیڅ شرایط نه منو، ځکه په تیرو شلو کلونو کې چې موږ ته مرستې راکول کېدلې موږ د نړیوالو ځینې شرایط منل، او هغه شرایط سروان صاحب داسې شرایط نه وو چې هغه د افغانستان په دولت باندې فشار راوړي، بلکې د اصلاحاتو په برخه کې وو. درسته ده چې بعضې ټاکنو کې هم لاسوهنې موجود وي د خارجیانو، هغه لا تر اوسه هم موجود دي. د ګاونډیو هیوادونو د پاکستان پراخه مداخله موجوده ده، په دې کې شک نشته. افغانستان خپل رسا غږ نه لري نړۍ ته، د موږ نمایندګي د موږ بهرنۍ پالیسي هغه هم پاکستان مخې ته وړي. دلته نور متخصصینو په نوم باندې خلک رالیږي چې دا د افغانستان د پانګه اچونې ټول فرصتونه له منځه وړي، او په دې وروستیو کې معید د دوی دغه ملي امنیت مشاور هغه وایي چې هر موسسه یا نړیوال شرکت چې په افغانستان کې پانګونه کوي هغوی باید له پاکستان نه اجازه واخلي. محدودیتونه فوق العاده زیات دي. په دغو محدودیتونو او په دغه وضعیت کې هیڅ پانګوال زده نه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. دلته د پانګه اچونې لپاره باید د جواز سیستم ډیر واضح اوسیږي.
ښاغلی مومند، تاسو د کنګل شوو پانګو بیا بیا یادونه وکړه، او طالبان هم دا خبره ډیره یادوي او تکرار وایي چې که هغه شتمنی آزاد شوه نو هر څه به ګلو ګلزار شي، لیکن د هغې شتمنۍ یوه لویه برخه د افغانستان بانک یا د افغانیو پشتوانه ده. یو برخه سره زر دي او نور قیمتي آثار دي، نقد پیسه هم نه ده، او سیده چې یو برخه هم د سوداګرو پیسې دي. اما کدا نن هم آزاد شي دا به خلاص شي، ځکه چې اوسنی افغانستان هغه افغانستان نه ده چې درې پنځه میاشتې مخکې وو چې له دنیا به ورته پیسې راتلې، تجارت وو، په خپله افغانانو ډېر څه اخیستل، مصرفي بازار هم درلود، ډېر پراخ نسبت وسته. اوس خو فقر ده، نیستي ده، څوک شی اخیسته هم نه شي. ګمان نه کوم چې که هغه پیسې خلاص شي ستاسو کاروبار د هغه سی وغوړېږي.
ډېره مننه. اول خو یو خبر چې کوم مش بخپله د افغانستان د سکتور کار کو سکتور یو پال سکتور دی، کڅه د سرمایه گذاری په اړه کې دی، کڅه د تولیدات په اړه کې واقعا ما درته ویل چې مشکلات ته وجود غو نه مشکلات لکه دغه ورور چې د مخه ذکر کړ چې افغانستان ته بیگانه راځي، او دای ورته ني زه په تمام اخلاص او په خلوص او د هیڅ څه تر بداري نه وایم چې دا څوک نشته چې په افغانستان کې وای چې دا سرمایه گذاری دې ته څوک کوم څه خمر خدای څوک راوځي کوي چې په هر ځای کې موږ خبر کو دا څوک نشته. تاسو کولای شئ د ټوله زموږ غاښ زونه د سرمایه گذاری په هرات کې دی، په قندهار کې دی، په جلال آباد کې، په ټول ځای کې دی. ارزو لرم چې څوک به اثبات او به ثبوت خبر ورنی کې دا یقین خبر ده چې افغانستان یو غریب هیواد دی، او اوس یې اقتصاد په خپل لاس کې دی، په خوښ کو سرویس ملک یا په سرویس ملک دلته کومه کې کوي ولي هغه نشته. دا یقین دی ولې درڅو پرې به موږ دغه سیو موږ د دې سر په دې قناعت لرم چې باید دوه تخنیکی ځایو ته باید تخنیکی خلک مقرر کړي، او تخنیکی پرغه باندې څېړنه وشي، او تخنیکی ار استخراج کو هر معاملات کو نکه دا خبره ته ار استخراج کو هر څه کو دا باید په تخنیکی ډول وشي.
ډیره زیاته مننه. مخکې همدا خبره وکړه، مومن صاحب وایي چې له ګاونډیانو سره راکړه ورکړه ښه سوې ده. خو پر حال جیلانی صاحب، د تاسو مخکې اشاره وکړه ځینو شرایطو ته چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره یا د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره کوم شان پکار دي؟ زیربنا پکار ده، خام مواد پکار دي، او سیاسي ثبات پکار دي. د خام موادو په برخه کې خو څوک هم شک نه لري، لیکن زیربنا نه لرو، ریل پټلۍ نه لرو، سړکونه نه لرو، انرژي نه لرو یا برېښنا نه لرو، سیدا ټول د پانګونې لپاره ضروري شان دي. سیاسي ثبات باندې که خبرې وکړو، دا اوس تر اوسه پرې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او په لنډ وخت کې هم داسې نه ښکارېږي چې په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی ځینې منل شوی اصول چې په ټوله نړۍ منلی دی هغه نه مني، چې نه مني ګمان نه کیږي چې په لنډ وخت کې هم نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نو چې سیاسي ثبات نه وي، مشروعیت نه وي، آیا پانګوال حاضرېدای شي چې په داسې یو هیواد کې پانګونه وکړي؟
ګوره، دلته دوه متضاد مسایل دي. یو مسله دا ده چې زمونږ سوداګر به په بازارونو کې تجارت کوي په نړیوالو بازارونو کې، اما دوی هم سیاسي پوهه دومره نه لري چې بیا په راتلونکي 15 کاله د دوی فکر وکړي. په دې کې دا واقعیت دی. نو ځینې مسایل دي چې اوس مثلا مومن صاحب مطرح کړ، بیا به 15 کال وروسته د مومن صاحب ته یادونه وکړم چې اوس څه وضعیت دی. وضعیت زمونږ چې د وضعیت په اړه باندې نظر ورکوو، خدای نه خواسته زمونږ هدف دا نه دی چې د طالبانو حکومت ته ځای کړو. دا هم په یو زور حکومت راغلی. منګ هم افغانان یو، زمونږ هم په دې وطن باندې زړه درد کوي. ساروان صاحب ستاسو د ټولو زړه درد کوي، د مومن صاحب هم زړه درد کوي، د عظیمی صاحب د ټولو. دلته یو لوی بدلون ته ضرورت ده. که چیرې نړیوالو مرستو د افغانستان وضعیت بدلولی شوی، دلته زیربنا جوړېدلی شوی، اقتصادي اساسي کار کېدلی شوی، په 10 کلونو کې به شوی وي. په 10 کلونو کې مرستو د افغانستان وضعیت بدل نه کړ، موږ په هماغه 0 نقطې ته ځو، بیرته په هماغه 0 نقطه درېږو. سیاسي ثبات زمونږ اقتصاد تر ډېره بریده پورې په سیاسي ثبات امنیتي وضعیت پورې تړل شوی دی. اوس طالبانو تر ډېر یو ښه فرصت لاسته ورغلی. د غنی په حکومت کې غنی په ډېره جغرافیه باندې د افغانستان تسلط نه درلوده. ډېری ولسوالۍ په لاس کې نه وي، ولایتونو په لاس کې نه وو، په ولایتونو ترمنځ انتقالات په ستونزو درلودله، انکشافي پروژې نه تطبیق کېدلې. همدغه طالبانو 30% پورې له هرې انکشافي پروژې اخیستلې. زه خپله شاهد یم د دې موضوع. زه خو عملته په مالي وزارت کې هم زه د دې ټولو مسایلو شاهد یم. نو اوس د طالبانو حکومت که دواړه توپیر موږ ورسره ورکو، درسته د هغه حکومت سیاسي ثبات درلوده، بانکي سیستم زمونږ فعال و، ولې اساسي ستونزه دا وه چې هغه حکومت هم خلکو ته جوابګو نه و. یعنی داسې یو حکومت نه و چې هغه دی یو لوی بدلون رامنځته کړي. مالي فساد اوج ته رسېدلی و، ډېرې ستونزې موجودې وې، د قدرت جزیرې وې. طالبان مثلا د قدرت جزیرو مخه نیولې ده. دوی په ډېر تسلط ډېر لري، امنیت لري. دلته به دوی کولای شي چې ډېر کار وکړي. او دوی ته حکومت خود شنه چې داسې یو دوی ته ټول حکومت او ټول سټرکچر، ټول ساختار، نظامی، انکشافي، دولتي ادارې ټول منظم شکل باندې دوی ته لاس په لاس ورکول شوي بغیر له کومې ستونزې نه. نو دوی هم یو د باندې لپاره کملاره نه لري چې بانه وکړي، ځکه هماغه د ارګ نه، د کابل نه نیولې، دغه لوی ولایتونه، مزار شریف، همدارنګه ننګرهار او هرات او کندوز او قندهار او هلمند، ټول ولایتونه دوی منظم دوی ته په لاس کې ورکول شوي. نو بناءً دوی ډېر ښه فرصت لري چې کار وکړي. د دې فرصت لپاره نړیوال شرایط دي. نړیوال شرایط مشروع شرایط دي. یعنی داسې شرایط نه دي چې ګواکې هغه شرایط دي نامشروع اوسېږي یا د زمونږ د ملي ګټو خلاف اوسېږي. مثلا نړیوال وایي چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دا ښه نظر دی، دا خو بد نظر نه دی. مثلا ښځو ته په تاسو ونډه ورکوئ، په دولتي ادارو کې، په پرایویټ سیکټر کې، په خصوصي سیکټر کې ونډه ورکوئ، دا هم ښه نظر دی، بد نظر نه دی. نړۍ ته باید د افغانستان نه امنیتي تهدید نه اوسېږي، دا هم یو مشروع نظر دی. او که چیرې طالبان، ته ماته ووایه طالبان څه لري چې نړۍ ته وایي چې باید مونږ په رسمیت وپېژنې؟ ته کوم مولد هېواد یې؟ ته کوم تولید کوونکی؟ تا څه شی تولید کړي دي؟ ته څه لري نړۍ ته؟ یوازې یو دلیل لري نړۍ ته. که چېرې ته مونږ سره مرسته ونه کوي، مونږ به تاسو افغانستان به تاسو لپاره یو خطر اوسېږي. یعنی تر اوسه پورې د مونږ رویه نړیوالو سره په اصلا د یو بدماش په شکل باندې مونږ خبرې کوو. که تاسو مونږ ته مرسته مونږ سره ونه کوي، دلته به یو تهدید تاسو ته په منطقه کې موجود وي. اوس چې امنیت موجود ده په افغانستان کې، د کاسا زر پروژه، د کافي پروژه، د دوو پروژو لپاره په پراخه کچه باید کار وشي. اصلا دلته شخصي انتقاد نشته، دلته ملي مسایل دي چې په هغه باندې مونږ بحث کوو او تر بحث یې نیسو. نو که چیرې مونږ وایو چې نړیوال د مونږ 9.5 میلیارد ډالر د ګاونډیو سره د مونږ سوداګري، دوه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره سهولتونه رامنځته کول، د ملي سوداګرو ملاتړ، دغه ټول مسایل طالبان کول شي ډیر په منظمه توګه دا مدیریت کړي او د دې لپاره فرصت هم لري. نو اصلا د دې رهبرۍ کې د دې له رئیس الوزرا نه نیولې بیا تر هر وزیر پورې په کابینه کې تاسو ماته درې څلور نفر مسلکي وښایي. تاسو دلته هر یو چې راځي د دوی خبرې وګورئ. تاسو یو وایي چې افغانان کولی شي چې ډوډۍ ونه رسېږي واښه دي وخوري، د حیواناتو اصلا مثال ورکوي. تاسو بل طرف ته وګورئ، رئیس الوزرا خبرې وګورئ چې ټول ولس یوازې خدای ته سپاري چې خدای پاک ته رزق ورکړي چې ورکولی شي. درسته ده، موږ خو ایمان لرو، موږ سنتي ټولنه مسلمانان الحمدلله، ولې په عین وخت کې موږ باید خپل حرکت وکړو. دلته مسلکي بحث ته او مسلکي توپ ته په افغانستان کې ضرورت ده. موږ د افغانستان لپاره باید یو کلن فکر ونکړو، باید موږ پنځه کلن، شل کلن، پنځوس کلن فکر وکړو چې افغانستان له بحران ووځي.
عزیزی صاحب، تاسو مخکې د پاکستان یادونه وکړه چې پاکستان باندې IMF فشار راوړی دی، نو څه فکر کوئ چې دا مشکل په څه شکل سره حل کېدی شي او د سوداګرو په کاروبار باندې، په تجارت باندې دې مسلې څومره اغیز کړی دی؟
بله سوال صاحب، دا بالکل د افغانستان تجاران د ډېر لوی ستونزې سره مخامخ. تاسو ته بهتره معلوم دی چې 50% اجناس زموږ د پاکستان خاورې نه افغانستان ته تجاران راوړله. اوس دپاره زموږ د افغانستان تجارانو ډېر ډېری مالونه لکه وریجې، غوړي یا سمنټو، ډېر شیان د اجناس اخیښې چې هغه په پاکستان کې بند پاتې دی. IMF ورته وایي چې تر څو تاسو د افغانستان نه یا د نور د دنیا نه موږ ته پیسې ډالر وانستوئ، اسټیټ بینک ته رانیشې، موږ هغې ته فارمي جوړنو کو، تاسو زموږ مالونه په هیڅ صورت اجازت نه ورکو. پاکستان د واک دغه مسایل وتی دی، اوس چې د IMF په لاس کې دی دا ټول قدرت
سره د افغانستان. عظیمی صاحب، دا مال خو په بهر کې اخیستل شوی دی، یعنی تر پاکستان غلی دی، پاکستان صرف ترانزیتی لاره ده، نو ولې باید پاکستان مخه ونیسي؟
نه نه، دا چې کوم د پاکستان ایکسپورت مالونه تجارانو خرید کړي لکه سمنټ اخیسته، غوړي اخیسته، د نور اجناس چې اخیسته په کلدارو باندې د والو دلار اخیسته، د اوس IMF وایي چې دا د بانک دلار موږ ته ډالر تاسو واسي. دلته د بانک دلار زموږ سیستم ټول متوقف دی، سیستم زموږ بلاک دی، موږ په هیڅ طریقه هم د بانک دلار دا پیسې نشو استولی. نو دا پیسې موږ د والي دلار استولی دي چې اوس په پاکستان کې زموږ مالونه ډیری عملته متوقف دی. IMF وایي چې ډالر مترانی شي، موږ اجازه نه ورکو دغه معلومه ته چې افغانستان ته لاړ شي.
بله ډېر مننه. شاخلی جیلانی، طالبان هیله لري چې اوس چې دوی په وینا امنیت ټینګ دی، نو د ټاپي په شان پروژې به عملي شي. تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې دا پروژه عملي شي؟ اوس به تېر حکومت کې په دې خاطر دا پروژه عملي نه شوه چې امنیت ښه نه و، لیکن اوس امنیت ښه دی.
دوی د افغانستان په ډېره جغرافیه باندې دوی تسلط لري، نو دوی ښه فرصت لري چې نړیوالو پروژو د تطبیق لپاره باید شرایط مساعد کړي، برابر کړي، تر څو دغه منطقوي پروژې که په افغانستان کې تطبیق شي، دا کولی شي چې زمونږ هغه نړیوال اعتبار یو څه احیا کړي، یو څه جوړ کړي، یو څه جوړ کړي. اما که موږ وګورو تر هغه وخته پورې له دغو هیوادونو سره د موږ دوه اړخیز اقتصادي همکاري نتیجه نه ورکوي، تر څو پورې موږ رسمیت ونه لرو.
جلانی صاحب، یو بل مسله هم ده، وبخښئ ستاسو په خبرو کې درول ویدم، هغه دا ده چې که دا پروژه عملي کیږي، هم پیسې نه ترکمنستان له خپلې جیبه ورکوي، نه افغانستان، نه پاکستان، بلکې له یوې بلې تمویلوونکې موسسې لکه آسیایي بانک یا له بل چا به دا پیسې اخلي، او هغوی په کومو شرایطو حاضریږي چې په داسې یوې پروژې پانګونه وکړي؟
ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړه. دلته د لکه دغه پروژه کې د نړیوال بانک په شمول باندې د آسیا پرمختیایي بانک دوی سره ځینې قراردادونه هم ترسره شوي وو. بیا هم په دغه کاسا او ټاپي پروژو کې چې کوم اشخاصو کار کاوه او په مسلکي شکل مخې ته تلل، زه خبر یم چې ډېری اوس په افغانستان کې نه دي پاتې، او طالبان ضرورت لري چې دغه اشخاص هم رواړي او اسناد ارشیف نه واخلي او په منظم شکل له دغه پروژې سره مسلکي برخورد وکړي. د دغو ستونزو د حل کولو لپاره بیا هم موږ همغه خبرې ته راګرځو چې افغانستان کې باید د بانکي سکتور نه محدودیتونه لري سي، تر څو فعالیت وسي. مثلا یو بانک، یو خصوصي بانک هر ورځ له مرکزی بانک پیسې غواړي، ځکه ټولې پیسې خو مرکزی بانک سره دي، په فزیکی شکل مرکزی بانک سره دي. مثلا کدی چیرته د $100,000 غوښتنه کوي چې مشتریانو ته دی پولیس خدمات ورکړي یا پیسې ورکړي، که د $100,000 غوښتنه کوي او ته $10,000 ورکول کیږي، نو دوی د مشتریانو هغه اړتیا هم نشي پوره کولی.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او اقتصادي چارو نظر خاوند ښاغلی عبدالقادر جیلانی د سوداګرۍ خونو لومړی مرستیال، ښاغلی یونس مومنه او د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې رئیس ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.